السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراغلاست وایم وړاندې اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا ټاکل شوې او هغه دا چې د اوربند د ټینګښت په مسلې به تمرکز وشي دا مو مهمه مسله ده په غزنی کې خلکو په دې اعتراض لار تړلې و چې بیګا وسلوالو غلو له موټرو نه خلک کته کړي او ویل کیږي چې په دریو خزو باندې جنسي تیری هم شوی دی په دغو موضوعګانو راپورونه لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي
د ملي مصالحې علي شوراوي په بین الافغاني مذاکرو کې به پر دایمي اوربند خبري وسي د اکاډمیسیان سلیمان لایق جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ته ورسید د ملي مصالحې علي شوراوي د بین الافغاني مذاکرو لپاره اجنډا ټاکل شوی او ډېر ژر به دغه مذاکرې پیل سي د افغانستان حکومت ویلي چې د دغو مذاکرو اول پړاو به په قطر هیواد کې وسی چې طالبان پکې سیاسي دفتر لري د ملي مصالحې علي شوراوي اند فریدون خودزن ازادي راډیو ته وویل
لومړنی اجنډا په افغانستان کې د دایمي او سراسري اوربند اعلان وی چې په دې اړه خبره کوو زموږ ته ودا چې په دې برخه کې یو توافق سره ورسي او چې زکه چې اوربند افغانستان د خلکو وختنه ده
حکومت ویلی د بین افغانی مذاکرو د پیل لپاره د حکومت ټاکل سوی حیات پورا چمتووالی لري تفصیل وروسته د افغانستان د پیژندل سوی لیکوال شاعر او سیاستوال اکاډمیسیان سلیمان لایق جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شو د افغانستان د ولسمشر فرهنګي سلاکار اسدالله غزنفر ازادي راډیو ته ویل ښاغلی لایق د افغانستان د فرهنګ یو استثنایي مقام خپل کړی و
اکاډمیسیان سلیمان لایق د یو ښه شاعر پایس د یو ښه کیسه لیکوال پایس او د ادبیاتو د یو عالم پایس د افغانستان د ادبیاتو په تاریخ کې خپل مقام لري او لوی مقام لري
سلیمان لایق چې اصلي نوم یې غلام مجدد و د 1909 مریض کال د تلې پر 21مه د پکتیکا په مرکز شرنه کې زیږیدلې و هغه په 2019 میلادي کال کې په کابل کې په یو موټر بم چاودنې کې ټپي سو چې د اختر په اول ورځ یې د همدغو ټپونو له کبله د جرمني هیواد په یو روغتون کې سا ورکړه د افغانستان روغتیا وزارت د ګوزن یو پولیو ضد واکسین د بیا پیلولو خبر ورکړ په افغانستان کې دغه کمپاین د کورونا وایرس تخپرېدو له کبله شاوخوا 15 میاشتې ځنډیدلې و روغتیا وزارت د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین د کمپاین مسؤل میرویس بخشي ازادي راډیو ته وویل چې پام کې ده دغه کمپاین د وژي اسمبلی له درېمې پیل سي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف په اعلامیه کې بیا ویلي چې دغه کمپاین کې به تر 15 کلونو کم عمره 780,000 ماشومان واکسین سي د یونیسف د شمیرو له مخې روان د کال کې په افغانستان کې د دې ناروغي څلور دیش نوي مثبت پیښې ثبت شوې دي په لوګر او کندوز ولایتونو کې 12 وسلوال طالبان د خپل ماينونو په چاودنه کې وژل شوی د کندوز پولیس وایي د طالبان یو سر ګروپ سیف الرحمن له خپل نو ملګرو سره د خپل ماين په چاودنه کې وژل شوی د کندوز امنی قومندانۍ وایي هجرت الله اکبري ازادي رادیو ته ویل چې وسلوال غشتل دغه بشکي ماين پروند د کندوز علي آباد ولسوالۍ ترمنس پر غزیدل لار ځای پر ځای کړبل خو دوه وسلوال طالبان پروند د لوګر په مرکز پولی عالم کې وژل شوی چې غشتل یې څو ماينونه بل سیمې ته انتقال کړي د لوګر د امنی قومندانۍ وایي شاپور احمد زین نازر دی رادیو ته ویل
دو تنا طالب راهګر چې ماينونه یې د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته پر موټر سکل انتقالول چې د خپل ماين ښکار شول لامل یې دواړه وژل شوی لامل د تللی
د دغو دوو پیښو په اړه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي په بیلاروس کې د مظاهرو په اوج کې د دغه هیواد د اپوزیسیون کاندید سویتلانا تسیخانوفسکایا له بیلاروس څخه لیتوانیا ته سفر کړی دی د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر لیناس لینکیویچیوس نن په یو ټویټ کې دا خبر ورکړی دی په خپله میرمن تسیخانوفسکایا نن په یو ویډیویي پیغام کې وویل
گن کسان بما در کوي گن نور بما غاندي او یا کرا کرا سخه کوي خو تاسو پويګي خدای دې سوک له داس انتخاب سره چې زه مخامخ شم نه مخامخوي
په بیلاروس کې د تیر یک شنبه د ولسمشری تر شاکونو وروسته د دویمې شپې لپاره هم مظاهره چانو له پولیسو سره شخړه وکړه په پرونی مظاهرو کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی دی د بیلاروس اپوزیسیون ادعا کوي چې په دغو ټاکنو کې درغلي شوی ده د بیلاروس په ټاکنو کې میرمن تسیخانوفسکایا د اوږدې مودې د مستبد ولسمشر الکساندر لوکاشنکا په وړاندې د عمده سیالۍ په توګه راڅرګنده شوه امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مرکزی اروپا د 15 ورځنی سفر په لړ کې نن د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ته ورسید. د خبرو په اجنډا کې د 5G انټرنیټي شبکې په جوړولو کې د چین د رول په اړه بحثونه شامل دي. مایک پامپیو به دوه ورځې په چک جمهوریت کې تیروي، بیا به د سلووینیا، اتریش او پولینډ په سفر ځي چې هلته د ځینو هغو امریکایي پوځیانو هرکلی وکړي چې له جرمني څخه په وتو دي. د پامپیو هڅو یو هدف دا دی چې هیوادونه وهڅوي څو د چین د ټکنالوژۍ له کمپنۍ هواوی سره همکاري ونه کړي. واشنگټن دغه چینایي کمپنۍ ته د یو ګواښ په سترګه ګوري او وایي چې د انټرنیټ په 5 نسل یا 5G کې مخکښ رول اخیستی دی. او د روسیې ولسمشر وایي چې د کورونا وایرس ضد هغه واکسین چې په روسیه کې جوړ شوی د کارونې لپاره تیار شوی دی. ولادیمیر پوتین چې نن د حکومت یوې غونډې ته خبرې کولې، د دې اعلان پر مهال وویل چې یوې لور ته یې له وخته دغه واکسین لګول شوی دی. پوتین وویل چې په لومړنیو ازموینو کې ثابته شوی چې دغه واکسین اغیزناک دی او د کورونا وایرس په وړاندې انسانانو ته خوندیتوب ورکوي. د نړۍ په سطحه د کورونا وایرس ضد تر سلو زیات واکسینونه جوړ شوي، خو لږ تر لږه 4 واکسینونه په انسانانو د ازموینو په دریمه مرحله کې دي. د پداسل کې د چنن په نړۍ کې په کورونا وایرس تخته کسانو شمیر تر 60 میلیونه واوښت.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې په دې موضوع راپور درته خبرو چې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا ټاکل شوی او ډېر تمرکز د اوربند په ټینګښت ده. د دې شورا وایاند فریدون خوزون:
لومړنۍ اجنډا په افغانستان کې د دایمي او سراسري اوربند اعلان وي. په دې اړه به خبره کوو.
په دغه پروګرام کې د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت الله اعظمي سره هم غږېدل یو د سولې په مورد باندې. دا هم اورې چې په غزنی کې نن د 2 ساعتونو لپاره د کابل کندهار لوی لار په دې اعتراض خلکو تړلې و چې بیګا وسلوالو غلو د یو موټر سورلې ښکته کړي، هغوی لوټلي دي او همدارنګه یې په دریو ښځو باندې جنسي تیری کړی دی. د پیخی یو شاهد او معترض ازادي راډیو ته وایي:
مشل ډېر نقصان درلود، د شکلولې غلاوي کړي دي. د هغوی څخه دي یو موټر کې یو څو زنانه یې ناستې دي، هغوی راښکته کړي دي. دغه یو کوټه وه چې په کې کې مولې دي تیری کړی دی.
په هلمند کې به د کیلې د کر او باغونو په اړه هم تاسو ته یو راپور ولرو د پروګرام په دویمه برخه کې، او همدارنګه به د ګوړې اچار او کور کلی راډیوي پروګرامونه خپاره کړو. رازو لمړی مطلب ته: د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د لمړني پړاو مذاکراتو اصلي موضوع به اوربند وي. د دې شورا له قوله د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل کړنې ته به هم ژر اعلان شي. طالبان بیا وایي د 300 زندانیانو له آزادۍ وروسته د افغانستان د سولې په اړه بل ګام د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرې دي. امید زهیرمل په دې اړه راپور جوړ کړی.
خکاری چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیل پر وړاندې بل هیڅ کوم خنډ نه دی پاتې. د دې وړاندې طالبانو د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل پر وړاندې اصلي ستونزه د 300 بندیانو خلاصون ښودلی و، خو ولسمشر غني د سولې مشورتي لویې جرګې د پریکړې وروسته د دې زندانیانو د ازادۍ فرمان پرون لاسلیک کړ. تر اوسه د دې 300 طالب بندیانو د خلاصون د فرمان جزئیات رسنیو ته نه دي ورکړل شوي، خو اوس د مصالحې عالي شورا وایي د بین الافغاني خبرو د پیل نیټه به ژر اعلان شي او همدا ډول د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د لومړني رسمي مذاکراتو اجنډا به تلپاتې اوربند وي. د دې شورا وایاند فریدون خوزون:
اجنډا تعین شوې ده، مخکې له مخکې نه د مذاکراتو ځای ټاکل شوی دی، توافق شوی دی. په لومړني بحث کې به موږ لومړنۍ اجنډا د افغانستان کې د دایمي او سراسري اوربند اعلان وي چې په دې اړه به خبره کوو.
د ښاغلي خوزون په خبره د سولې د روان ټول بهیر مشري به د ملي مصالحې شورا پر غاړه وي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه بشپړ تیاری لري. د دې وزارت وایاندی ناجی انوري د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې بهیر تدارکاتي او اداري چاري بشپړی شوې دي.
په لنډ ورځو کې د دواړو لوریو لخوا پر نیټې له هوکړې وروسته خبرې پیلېږي. د افغانستان دولت لومړنۍ اجنډا تلپاتې اوربند دی. د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنو د ساتنې په اړه بحثونه به د مصالحې عالي شورا او د افغانستان د دولت په رهبرۍ مشخص شي.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ لومړی پړاو مذاکرات په قطر کې کیږي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دوای په دې پړاو خبرو کې د افغانستان مذاکره کوونکي پلاوی وشتنه دي او مشتي بید ملي امنیت په خوانی رئیس محمد معصوم ستانکزی کوي. په ورته وخت کې یو شمېر کارپوهان وایي د 300 طالب بندیانو د هویت نه مشخصېدل د افغانستان د سولې په خبرو کې د ابهام څرګندوی کوي. د سیاسي مسایلو شنون کې عمر شریفي ازادي راډیو ته وویل دا زندانیان د جرایم مدرنی دوسیه لري او د هویت ښکاره کول به یې یو شمېر هیوادونو سره د افغانستان په ډیپلوماټیکو اړیکو منفي اغېز وکړي. دوای د دې 300 زندانیانو د هویت پر ساتل د افغانستان د سولې په خبرو کې د یو شمېر پیچلو بحثونو ښکارندوی دی. دوی نه یوازې دا چې د افغانستان د خلکو پر وړاندې په درنو جرمونو تورن دي، بلکې زماله انده چې د بهرنیو اتباعو په ترور کې هم لاس درلود. د ښاغلي شریفي په خبره کې طالبان د دې کسانو د ازادۍ په بدل کې اوربند ومني د خلاصون بحث به د جبران وړ. طالبانو هم ویلي د دې ډلې د ټولو 1500 زندانیانو له ازادۍ وروسته به د یوې اونۍ دننه له افغان حکومت سره خبرې پیل کړي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
و موردل چې افغان حکومت وایي د بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا ټاکل شوی او دا چې ډیر تمرکز به د اوربند په ټینګښت باندې وي. د همدې موضوع په ارتباط مو د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز یا کپس له مرستیال حکمت الله اعظمي سره مرکه کړې ده. له ښاغلي اعظمي مې لومړی دا پوښتنه کړې چې په بین الافغاني خبرو کې څنګه ټول یو نظر مطرح کړي، په طالبانو څنګه باور کیږي او په کوم حالت کې به بریا د دواړو په برخه وي؟ خدای چې د ښاغلي اعظمي ځوابونه واورو.
چیرې بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي باید اول اوتومات دغه کاش خشنت بیرته پر خپل ځای باندې راشي چې هغه سیاسته د اوربند دی، بیرته به د جنګ د خشنت کچه راکښته کیږي. فقط طالبان به اتیا فیصده د جنګ نه کوي، په اتیا فیصده کې او شل فیصده به خشنت جاري ساتل کیږي، چې دا یو مثبت ګام دی. نو وروسته یو کلي او سراسري اوربند چې په ټول افغانستان کې وي او په پوره معنا باندې زه فکر کوم دا به ډېره وختي وي چې اوس بحث پر دغه موضوع باندې. زما فکر دا دی چې کله چې بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي شروع سوله بیا وروسته به بحث پر کیږي چې طالبان د یو کلي اوربند په مقابل کې د افغان دولت څخه غواړي. هغه شاید زما معلومات بیا هم دا دي چې یو نوی لیست طالبان د زندانیانو اوسېږي چې تعداد به هم تر لږ درو پورې وي. دا سټپ بای سټپ قدم په قدم باندې به دا مسایل دغه مطرح کیږي. یعنی طالبان سردواره کلي سرتاسري افغانستان کې اوربند نه اعلانوي او نه کوم دا به د عملي جنبه نشي درلودلی، چون امکان یې کم دی. یو شی چې زه ورته امیدوار یم هغه دا دی چې د خشونت کچه به
ښاغلی اعظمي د طالبانو په لیکو کې حکومت هم ویلي داسې تحلیلونه شته چې بهرني جنګیالي شته، القاعده سره دوی اړیکې پالي. اصلي اندېښنه هم ښایي د همدغو بهرنیو جنګیالیو حضور وي د دوی په لیکو کې. څنګه باید په طالبانو باندې اعتماد وشي په داسې یو لنډ وخت کې چې هر څه ژر برابر شول؟ یعنی یو نظارتي میکانیزم په څه شکل باندې برابرېدلای شي په دغه وخت کې؟
دا خو ډېر ستونزمن کار وي، چې نه یوازې دولت او افغانان دا تشویش لري چې د خارجي جنګیالیو او سخت دریځ طالبان مخالفت وکړي، بلکې طالبان خپله دې کې تشویش لري چې آیا دوی وکولای شي چې دغه افراد پر وړاندې باندې دې سرکوب کې او د دې مخه ونیسي. دا یو غټ سوال دی چې په هیڅ صورت باندې څوک یو صحیح جواب نه شو کولای په اوس وخت کې. مګر زه د دې سره موافق یم او دا پلان و چې کله بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي بیا یو مشترک کمیشن جوړ شي په دوحه کې، چا کې امریکایان، طالبان او د افغانستان دولت استازي ګډون ولري چې څوک یې وکولای شي چې هر هغه عمله چې کیږي د هغې تر شا کوم ګروپ چې وي اصلي ګروپ دا وڅېړي چې رښتیا هم د طالبان دي که د طالبانو ځینې سخت دریځ دي او یا هم خارجي جنګیالي دي. نو دغه یو میکانیزم باندې د ډېر وخت نه پلان فکر شوی و که چېرې دا ایجاد شي زه کوم دا به یو ډېر مثبت ګام و او وبه کولای شي چې یو د اعتماد سازۍ په فضا کې طالبانو د افغانستان دولت ترمنځ هم همکاري وکړي او دغه بې بلیم گیم چې کوم دی چې مثلا کوم عمله کیږي بیا افغان دولت یې پر طالبانو واچوي دا به له منځه ځي. او په عین وخت کې به زه فکر کوم طالبانو غوښتنه بیا دا وي چې افغان دولت هم خپل ځانې عملیات
تروریزم سره د مبارزې د مطالعاتو د یو متخصص په توګه باندې تاسو په دغه یو کړکیچن حالت کې څه پیشنهاد کوئ چې دواړه لوري بل اخره بریا ولري؟
کوم د افغانستان حالات ورځ تر بلې مخ په نور پیچلتیا باندې روان دي او که چیرې طالبان د خارجي جنګیالیو ستونزه او نگراني جدی ونه نیسي، نه تنها جدی ونه نیسي بلکې عمل داسې یو عملي اقدامات ونه کړي، دغه حالات د طالبان د کنټرول نه وځي، بیا به سبا طالبان داسې یو ډله وي لکه د نن ورځې اسلامي او داعش به داسې وي لکه د نن ورځې طالبان، نو دغه به جنګ طرف به د طالبانو په قوت کې نه وي او داعش به د طالبانو ځای ناستی اوسېږي، کوم چې داعش ډېر زیات قوي روان دی او د نورو خارجی ډلو سره کوي تلاتونه جوړ کړي دي بلخصوص پاکستاني ډلو، نو په دې کې چې یو شی توصیه کوم هغه دا دی چې طالبان خپل یو نوع اگر چې دا ډېر ستونزمن کار وي په پالیسي کې خود مختاري د پاکستان نه جلاوالی او هغه څه چې دوی فکر کوي د وطن په خیر دی او افغانان څه فکر کوي دا هغه عملي کول او په پای کې داسې یو اصول ته پک چې په هغه ټول افغانان خپل ځان ولیدلی شي زه فکر کوم دا ډېر حیاتي او مهم ګامونه چې طالبان یې باید
د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال ښاغلی حکمت الله اعظمي او د سولې د پروسې په اړه باندې خپل وروستی نظر له موږ سره شریک کړه.
یو سولې یو ښځې، سوله د افغان ښځو له نظره.
فخریا ننګم د لغمان ولایت یو تن اوسیدونکی چې شپږویشت کاله عمر لرم او فعلا د ښځو د حقوقو یا د ښځو چارو یا کړنو یو فعاله اوسم. او سوله خو یوازې دا نه چې د نارینه او ته ډېر ضرورت لري، ښځې خویندې هم ورته ضرورت لري. نو سوله خو چې راغله وقت چې یو مثبت بدلون به د ښځو په ژوند کې، ځکه که هر درد ویني که یو نارینه دردیږي هغې تر څنګ یو ښځه هم دردیږي ورسره، ځکه یوه مور ده، یوه خور ده، یو مېرمن ده چې دوی هم د ژوند ډېر څه په کې د لاسه ورکړي په دې څو کاله جګړو کې. نو کله چې سوله راځي نو دوی به هم یو ارامه ژوند ورسره ولري، یو د ارام ساه به واخلي، که اولادونه لري اولادونه تشویش به ورسره نه وي، که خاوندان لري د هغوی د بیرون د خطراتو نه به خوندي احساس وکړي، که ماشومان مکتب ته لیږي اوس که هر دقیقه څوک یو ډاکټر ته ځي مکتب ته ځي، دوی مورګانې په کورونو کې تشویش ورسره دی چې آیا بېرته به کور ته روغ راځي که نه به راځي. که څه هم اصول راځي هغوی هم موږ هرکلی کولی شي د دې نظام یو برخه دې وګرځي، خو نه هغه حقونه چې اوس موږ ترلاسه کړي دي چې تر ټولو اساسي حق د تعلیم حق ده، دا موږ ته نه د لاسه ورکو. د ښځې حقوق چې دي هغه هم اسلام مونږ ته راکړي دي، اسلام مونږ ته درچري کړي دي. دغه ارزښتونه ډېر مهم دي چې باید د خطر سره په هیڅ صورت کې مخامخ نشي.
ازادي رادیو ته غوښتست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د افغانستان نوموته لیکوال، شاعر او سیاستوال اکادمیسن سلیمان لایق په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. د هغه د جنازې په مراسمو کې یو شمېر چارواکو، سربېره سیاسيونو او د هغه پلویانو برخه درلوده. ځینې سیاسيونو او فرهنګیان مرحوم لایق د افغانستان د معاصر تاریخ یوه نوموته څېره یادوي چې له قوله تشبه تر ډېره احساس شي. اکادمیسن سلیمان لایق د افغانستان د معاصر تاریخ د اسد یا په بخښنه تر اکادمیسن سلیمان لایق د افغانستان اکادمیسیان سلیمان لایق د اسد یزمری په لسمه په جرمنی کې د هغه ټپونو په خاطر عمر چې پروسه کالی په یو انتحاری برید کې اخیستی وو. زموږ په کابل کې د ازادي رادیو ایډیټور راتب نوري د ښاغلي لایق د جنازې مراسم تعقیب کړي، همدا شی بل کابل را سره معلومات شریکوي. مهرباني.
ډېر مننه. د راپور له شعر سره شروع کوم چې وایي بل ویره نشته د لایق د مرګ په پیښه کې، ټک جام به یتیم سي، لب شکرې به سي پاتې. د دې بد خالق سلیمان لایق نن د کابل په مرنجان غونډۍ کې خاورو ته وسپارل سو. د هغه جنازه پرون له جرمني کابل ته راوړل سو او نن سهار د سردار محمد داود خان په روغتون کې د افغانستان یو شمېر لوړ پوړو چارواکو د هغه روح ته لاسونه لپکړل. د سلیمان په جنازه کې له سیاسیونو سربیره د هغه ډیرو مینوالو هم ګډون درلود. دوی مرحوم لایق د افغانستان د معاصر تاریخ ځلانده سیاسي او فرهنګي ستوري وباله. د افغانستان د ولسمشر فرهنګي سلاکار اسدالله غزنفر وایي مرحوم لایق د افغانستان د فرهنګ یو استثنایي مقام حاصل کړی و.
اکاډمیسیان سلیمان لایق د یو ښه شاعر پایس، د یو ښه کیسه لیکوال پایس، او د ادبیاتو د یو عالم پایس د افغانستان د ادبیاتو په تاریخ کې خپل مقام لري او لوی مقام لري.
سلیمان لایق چې اصلي نوم یې غلام مجدد و، د 1409 هجری لمریز کال د تلې په 18 نیټه د پکتیکا ولایت د مرکز شړنې په امنیخېلو کلی کې وزیږید. لایق د افغانستان د تیرې څه باندې نیمې پیړۍ په ټولو پړاوونو کې هغه مهال چې د خلک ګوند په لیکو کې په اپوزیسیون کې و، بیا کله چې د دې ګوند د ځواکمنی سیاسي بیرو غړی او د واکمن نظام وزیر سو، او وروسته چې کابل د مجاهدینو په لاس سقوط وکړ، شاعري وکړه او لیکوال پاتې سو. هغه په 2019 میلادي کال کې په کابل ښار کې په یو موټر بم برید کې سخت ټپي سو، چې د اختر پر لومړۍ ورځ د همدغو ټپونو له امله د جرمني هیواد پرختون کې سا ورکړه.
ډیره مننه کوم راتب نوري او له کابل له موږ سره د اکاډمیسان سلیمان لایق د جنازې د مراسمو په اړه باندې ورستي معلومات شریک کړل.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ته غوښتل سم ورزو اورزګان ته، په اورزګان کې خلک وایي د دوه یا دریو خزو ودول اوس په یو دود ګرځیدلې، سره له دې چې دغه کار ځینې ټولنیز ستونزې رامنځته کړې دي. د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت په دې اړه یو راپور جوړ کړی او د یو داسې خزي په غږ پیلېږي چې خاوندې درې نورې خزي هم کړي او دا د ژوند د سختۍ په اړه وایي.
دا درې می سره وستا دی بلاری یا نه را پریښه ولا بچان یې را پریښه ول وهل وټکول
دا ځخ د کیند د ټلنی ګل سکی دی. دا اورزګان ولای د دښتاوت ولسوالي وسیدون کده سړی اور باندې دی نور شزه هم کړي. ګل سکی ازادي راډیو ته ویل چې سړی په داسې حال کې دی نور شزه هم وکړي چې د دې په ژوند کې هیڅ ستونزنه و، او دی د ګارد ژوند د خوشاله ساتلو لپاره خپل ټوله هلې ځلې کولې. ګلسیکا وایي سړی د دوهم واده څخه تر یوې میاشتې کېدو وروسته له 15 کلونو راهیسې دا له خپلو څلورو کوچنیانو سره یو ځای له کوره شړلې چې اوس یې نه پوښتنه کوي او نه هم طلاق ورکوي.
بلایا دغه دې سړی مې دوه دانې را باندې کړې دي، زما سره یې بد کوله وهلم وټکولم، بیا بله را باندې وکړه بله چې و بیا دا بلې سره دغه بد کوله، بیا درېمه وکړله بد یې را سره کوله وهلو یې وټکولو یې، لاسونه یې رامت کړي دي، پښې یې رامتې کړي دي، کوڅه یې را کښلې دي. بلا نو و چې زه دا یا له سره پرېښولم، دی د بلې سره وغورځېدلې، نو چا بله منو څنګه سي لا به په سامانه سي که به جینې ولاړه سي به ربه څنګه سي، بیا یالونه زما د غاړې دي، زمنان مې هم کوچني کوچني دي.
ګلسیکا وایي ریه د گیاو ماشمان ژوند ورته خراب کړ او اوس ترشنا اسمان لاندې شپې ورځې تیروي چې د ساتنې لپاره هیڅ څوک هم نه لري. ګلسیکا د غراز زیاتوي چې سړی پر دوه همې شزي بل شزه هم وکړه، هغه هم تر دوه کلونو وروسته د دوه کوچنیانو سره یو ځای په وهلو او ډبولو له کوره وشړل او ژوند یې همداسې ورته خراب کړ لکه د ګلسیکې. دا وایي سړی پر دوه همې شزي په داسې حال کې بل شزه وکړه چې په کور کې د یو وخت د ډوډۍ هم نه درلودله او ځکه یې ورته وپلورل او درېمه شزه یې وکړه. هڅه مو وکړه چې د ګلسیکې د سړی سره هم خبرې وکړو، خو له ډېرو هڅو سره سره موږ بریالي نه سو. هغه کسان چې تر یوه زیات ودونه کوي سلامي لی یادوي، له همداسې یوه کس سره مو خبرې کړې.
درته وایي چې روپۍ مې درلودلې، چې روپۍ نه واده څوک نه شي کولی چې د دوه مدریم کوي.
دا د 15 کلن بسم الله ژغ دی چې درې ودونه یې کړي دي. بسم الله چې اوس د بل د ځمکې کروندګر دی، ازادي راډیو ته وویل چې درې ودونه یې ځکه کړي چې ډېرې پیسې یې درلودلې او د ده په وینا چې په کور کې د مېرمنې سره هم کومه ستونزه نه درلودله.
چاته هم نه وایم چې کوزله مه کوم، چې زما دیوالي پر ځان مې پرزو پر هغه مې پرزو. روپۍ لرې نو بارا څه کوې ګور ته یې وړي یا مېرمن کې کتان یوې داولانه ډېر کم و زیات دوه متره مصدره
پینځوس کلن بسم الله جان دغه راز ازادي راډیو ته ویل که پیسې پیدا کړي نو څلرم واده هم کوي. که هم بسم الله جان ادعا کوي چې په کور کې د میرمنو ترمنځ عدالت پلی کوي، خو دا نه وایي چې ایا ښځې هم په دا ډول ژوند د خوشحاله دي که نه. دوهم او درېم واده د تاوتریخوالي په زیاتېدو کې څومره رول لوبوي؟ د بشري حقونو مدافعین په دې باور دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو یو مهم لامل همدا تر یوه زیات ودونه دي. د ښځو د همغږۍ د ټولنې مشره نازو سنګر پرته له قید او شرطه چې دین یې ښیي، د نارینهو د دوهم درېیم او څلورم واده د ښځو په ژوند لوبي او انساني کرامت سپکاوی ګڼي. دا وایي نه یوازې دا چې د میرمنو حقوق تر پښو لاندې کېږي، بلکې دا د کوچنیانو له حقه حقوق څخه سرغړونه ده چې د پلار له خوږې مینې بې برخې کېږي.
تا اولادونه لرې، لور لرې، زوی لرې، میرمن چې د ښه یو خاصي کورنۍ پیدا پاسې د تاغې پلاس نه وي نه هغه تیار ښه ګرځي چې ته ولاړېږې د هغې ژوند ته ووایه چې د هغې په ژوند باندې یو داسې لوبې کوي چې یو بله ښځه راولي بیا د هغوی حق و حقوق چې دي هغې دوی ته نه وکړي. خو دی چې دوی درې میرمنې کوي په هغه صورت کښې بیا د میرمنې حق څه کوي چې د پښو لاندې کېږي، د هغو د اولادو حق پښو لاندې کېږي. کوچنۍ چې څونه ناست ضرورت لري هغونه کوچنۍ ته یو ناز وکړي.
نازو وایي د دې د معلوماتو له مخې په اروزګان او ګاونډي ولایتونو کې ګڼ کسان چې تر یوه زیات ودونه کړي د سیالۍ او دود له مخې دا کار کړی دی. په اروزګان ولایت کې یو دیني عالم مولوي حمدالله عبدالي وایي چې په اوس زمانه کې هیڅوک تر یوې د زیاتې ښځې سره عدالت نسی کولای او دا د بل واده لپاره د اسلام لومړی شرط دی.
سبب د ضرورت انسان او په شرط د عدل د انسان او په شرط د تصویر چې د هر یو حق په بشپړ ورکوي.
دینی عالم مولوی حمدالله عبدالي دغه راز زیاتوي، هغه چا چې دویم او درېیم واده کړی وي خو عدالت نسي ساتلی، دا ورباندې فرض ده که ښځه طلاق وغواړي باید وارې کړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
نن د غزنی نن په غزنی کې د کابل کندهار لوی لار د ځینو خلکو لخوا تړل شوی و. دوی اعتراض درلود چې بیګا وسلوالو غلو له موټرونه خلک کته کړي دي، د دې تر څنګ چې د هغوی پیسې او مالونه وړي دي. په دریو ښځو باندې چې په همدې موټرو کې وي جنسي تیری کړی دی. د غزنی چارواکي دا د خلکو د پیسو مالونو لوټل تاییدوي، خو وایي چې د جنسي تیری د ګنګوسو او راپورونو په اړه باندې تحقیقات روان دي. په دې اړه شریف الله شرافت له په بخښنې سره په دې اړه حبیب تاثیر د ازادي راډیو خبریال له غزنی یو راپور رالیږلی.
په غزنی کې د کابل کندهار لویه لاره د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې د سپرلیو د موټرو موټر چلونکو او مسافرو د اعتراض په توګه له دولس ساعتونو تړلو وروسته خلاصه سوه. دغه لاره د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ نور المدارس مدرسې تر څنګ ملانو بابا ته څیرمه د محمدي پمپ په سیمه کې په داسې حال کې تړل سوې وه چې وایي تېره شپه د سپرلیو له یو موټر څخه نامعلومه کسانو درې ښځې کښته کړي او جنسي تیری یې ورباندې کړی و. آیني شاهدان وایي په دغه ځای کې که یوې خوا ته له موټرانو غلاوي سوې دي، خو بل لور ته له یو درې سوه څلور ډوله موټر څخه درې ښځې په زوره تښتول سوي او له لوټلو وروسته ورباندې جنسي تیری سوی دی. د دغه موټرانو یو اعتراض کوونکی وایي دغه ښځې یوې زړې کوټې ته بیول سوي، هلته ورباندې وسلوالو کسانو جنسي تیری کړی او بیا طالبانو کوم کور ته بیولې دي. دی وایي اټکل کېږي چې دغه مېرمنې د هرات ولایت اوسېدونکې وې چې کابل ته یې سفر کاوه. طالبانو دغه کوټه هم نړولې ده.
مشل ډېر موټران یې درولي دي، شکولي دي، غلاوې یې کړي دي. د هغو دپته چې یو موټر کښې یو څو زنانه یې ناستې دي، هغه یې راښکته کړي دي. دغسې یو کوټه وه چې کوټې ته یې بولې دي، تیری کړی دی. له هغو وروسته دوی چې کله طالبان راغلي دي، پوه شوي چې طالبان راغلو، نو له هغه ځای نه په تېښته بریالي شوي دي. هغه خلک د نن انټرنټکې شناخته خلک وو، هغه طالبانو پېژندل. له هغو وروسته پلټنې شروع چې هغه کومې زنانه چې وي، هغه طالبانو کوم کور ته بولي وي.
د غزنی چارواکي بیا وایي وسلوالو غلو په دغه سیمه کې تر دیرشو پورې د سپرلیو موټران شکولي، خو د ښځو د ځورونې په اړه معلومات نه لري. د والي ویاند وحیدالله جمعزاده د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تېره شپه دوې بجې او سهار وختي وسلوالو غلو دغه موټران شکولي دي.
ناپیژاندو وسلوالو د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ د ملانو بابا پر سیمه کې د محمدي پم تسیرمه وسلوالو غلو څو سیسو د سیم موټر له خلکو پیسې وړي دي، په مالونه یې چور کړي دي او شایعات خپاره دي چې ګواکې ښځو باندې جنسي تیری هم سوی ده. زموږ کشفي ارګانونه هڅې کوي تر څو معلومه کړي شي څه پیښ شوي او څه روان دي. دغه ساحه د وسلوالو مخالفینو اړونده ده.
وسلوال طالبان بیا وایي دغه پیښه رامنځته سوې، خو معلومه نه ده چې وسلوالو کسانو پر دغه ښځو جنسي تیری کړی که نه. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په دې شک نسته چې غلاوي سوي دي. دلته د پولیسو دوې پوستې هم موجودې دي، ځینې کسان نیول سوي او پوښتنې روانې دي.
ازادي راډیو ته غواګیست. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې دي. صالح محمد صالح به لنډ خبرونه وایي. د مصالحې علي شورا وایي چې د بین الافغاني مذاکرو په لومړیو بحثونو کې به په افغانستان کې د دایمي اوربند پر ټینګښت خبرې کیږي. د پیژندل سوي شاعر، لیکوال او سیاستوال اکاډمیسیان سلیمان لایق جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل سوه. د لوی اختر په اوله ورځ د سختو ټپونو له کبله په جرمني کې سا ورکړه. د افغانستان روغتیا وزارت د ګزان یو پولیو ضد واکسین د کمپاین د بیا پیلولو خبر ورکړ. په افغانستان کې دغه کمپاین د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله شاوخوا 15 میاشتې ځنډیدلې وو. په لوګر او کندوز ولایتونو کې 12 وسلوال طالبان د خپلو ماینونو په چاودنو کې وژل سوي دي. په بیلاروس کې د مظاهرو په اوج کې د دغه هیواد د اپوزیسیون کاندید سویتلا تسیخانوفسکایا له بیلاروس څخه لیتوانیا ته تللې ده. او د روسیې ولسمشر وایي د کورونا وایرس ضد هغه واکسین چې په روسیه کې جوړ شوی د کارونې لپاره تیار شوی دی. ازادي راډیو ته غواګیست په 12:00 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونې کوو. اوس دویمه نیمایي پیلېږي. په دویمه نیمایي کې به اول ورزو هلمند ته، هلته به د کیلې د کار او باغداري په اړه تاسو ته راپور ولرو. بیا به د نیمه نړۍ د ښځو پروګرام او همدارنګه د ګوړې اچار تفریح خپرونه تاسو ته خپره کړو. ورزو پیل له هلمند کوو. په هلمند کې د لومړي ځل لپاره کیلې حاصل ورکړی. د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین وایي که څه هم د کیلې بوټو وده او حاصل کړی، خو دا چې په ټولو سیمو کې وده او حاصل کوي که نه نور تحقیقاتو ته اړتیا لري. هلمند چې د کوکنارو په نوم نړیوال شهرت ته رسېدلی، آیا کیله کیدای شي د هغه بوټي بدل شي چې حکومت یې د مخنیوي لپاره د کلونو راهیسې مبارزه کوي؟ د ازادي راډیو خبریال الیاس دای چې د هلمند کرنې د ریاست تحقیقاتي فارم ته ورغلی وایي د بیلابیلو سیمو څخه کروندګر راځي او د کیلو د ونو او حاصلاتو څخه لیدنه کوي. په دې اړه تفصیل دای اورو.
پر شاوخوا یې اوبه ولاړې دي. ما ته د زرغونو ونو د لویو لویو پاڼو په منځ کې لږ اوږدې زرغونې دانې د لشکرګاه په بازار کې د تختو په وړو وړو کرېټونو کې پرتې نیمې جړی کلی را یاد
دی. دی پختیار هغه د علمی لیازه
فدای ټول سره دی
تقریبا 300 سره ګوري.
د لشکرګاډ وان د بولان پتا کاتی فارم کې د هلمند د کرهنی او مالداری د ریاست یو مسؤل هغه کسان ته معلومات ورکوي چې د کلی د ونو د سیل لپاره د بیلابیلو سیمو څخه راځي.
و مګر د سری اوس نه بیا دا خبره چې دا عرف رادیو میوای ورکړه اوس بیا دا له څنګه ولس چې اوس مثلا
په یو منظم لین کې د کرلسو 15 ونو څخه دروي بارني ولیدې. ځکه نو د هلمند د کرهنې په برخه کې د هر چا پر خوله په خاص ډول خواله رسنوي کې هم دا یوه خبره ده چې په هلمند کې کیلې حاصل ورکړی. د نادالی ولسوالۍ د شنه کلي څخه د لشکرګاه تحقیقاتي فارم ته راغلی جاناغا د کیلې پر هرې ونې شاوخوا را ګرځي، درنې پاڼې پورته کوي او د کیلې د ګل او حاصل نه خوند اخلي. دا ازادي راډیو ته وویل غواړم په خپل کلي کې د کیلې باغ جوړ کړم.
کله ګورم دلی ولسوالۍ سره غلی جنغان میژه متواشه مزه غواړم چې دا کله یوسم کله خپل پوتن کو کړم تواشه دغه لپاره غلی دا ښه خوندور کله ده. به دا سړی و چې منه دغه چې دا کله وکړي تواوره ده. نو زه دغه لپاره هم سړی تر دا کله وګورستم کله ده هماره بخښل ته منه و چې دا کله داسې کله کې تواشه هغه زه برکره دغه کله یوسم دغه بوټي راډیو کړم په کمیونټي باندې بیا تجربه کوم څنګه شمنه
هلمند ته چې ټولې کېلې د پاکستان او عربي هیوادونو نه راځي یوازې عام خلک د دې ځای کېلو نه دي حیران کړي، بلکې د هلمند د کرهنې د ریاست د بولان په تحقیقاتي فارم کې محقق او پلټونکی عبدالمنان امیری وایي د کېلې وده او حاصل دواړه حیرانوونکي دي. د ازادي راډیو ته ویل لا هم معلومه نه ده چې د دې ولایت په ټوله خاوره کې وده کوي او که څنګه.
موهید فرقی ار موهید وسنداله او لشکرګاه بیرته په عین حال کې فرقی کله چې موږ د توافق په حساب وایو یو نسبی توافق دا اوس فعلاً د کلی په لمن کې شوول دی، یعنی دا توافق دی چې دای د خپل هغه د ژوند دوران یعنی سرته ورسوي تر دې اندازې پورې چې دا اوس کله کړی دی. نو دا د کلی درزنونه موږ وینو چې یعنی یو اندازه درزنونه کړی دی، خو یو خبره ده چې دا نالم نه وي دی او د دې د روزنې سره هم موږ هغه کافی اندازه کارم نه دی کړی چې اوس مثلا څنګه کم چې یو باغ روزل کیږي چې هغه باید د یخ څخه څونده وساتل سي او د ګرمۍ په درجه کې سره کم وساتل سي، ابیاری سیستم خو بیا هم چې موږ هغه څونده پوهه لرو هغه خپل ورسره کار کړی دی، خو دا بیا هم نتیجه ویني تقریبا مثبت ده.
د هلمند کرهنې د ریاست مسؤلین او دولتي چارواکي کلونه کیږي چې د کوکنارو سره د مبارزې په برخه کې یو ښه بدیل وړاندې کړي. دا یوازې کله نه ده چې د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین د کوکنارو په مقابل کې د شبدل په نوم هلمند کړی دي، بلکې انجه، زعفران، پوڅکۍ او الویرا هم ازمول سوي نباتات چې د چارواکو په خبره ښه نتیجه یې ورکړې ده او د کوکنارو په ضد د یو بل بدیل په نوم یې کروندګرو ته وړاندې کړی دی. محمد الیاستای، د ازادي راډیو، هلمند.
نیما نړۍ
سره بمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره
سلام د نیمې نړۍ خبرونه ته خرغلاست. په دې خبرونه کې به واوري چې ول یو شمیر کسان په فیسبوک کې جالي اکاونټونه د مخاورو خزو پنوم جوړوي. د مطبوعاتو د قانون لمخي هر څوک کولای شي چې ټولنیزو رسنیو ته لاسرسي ولري. په خاصه توګه په فیسبوک کې اکاونټ جوړول یو ساده او معمولی کار دی چې هر وګړی کولای شي ځان ته اکاونټ ولري. ځینې کسان بیا د مخاورو خزو پنومونو او عکسونو جالي اکاونټونه جوړوي چې کله کله بیا دغه جالي اکاونټونه خزو ته په سرخوږی اوړي. خدا معلومه نه ده چې ول یو شمیر کسان په دغه کار سپوری کوي.
په سوشل میډیا کې زما فعالیتونه مخ پر وړاندې لاړل. همغه چې یو تعداد خلکو زما پر نوم باندې جالي اکاونټونه جوړ کړل.
کوم کسان چې د خزو په وړاندې د ناڅرګند دلیل لمخې تاوتریخوالی او عقدی برخورد کوي، دوی د رواني پلوه په کوم روحي حالت کې قرار لري.
هغه خلک چې مانی ناروغي لري، تابیزم ناروغي لري، د خلکو زورولو نه لذت اخلي، خوند اخلي، په دغه کار معمولا لاس پوري کوي.
کوم کسان چې د خزو په نوم جالي اکاونټ جوړوي او د هغه د فکر خلاف څرګند ونی خبروي، د قانون لمخې په کوم ډول سزا محکومیږي؟
د جزایی کوډ د 1038 ماده پر بنا دغه سړی په متوسط حبس محکومیږي.
د هغه پښتنې دي چې په دې خبرونه کې به ځواب شي. د خبرونه بدمی جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای تر توډاندې کوم، خو اوس براپور له بدمی جبرخیل واورو.
افغانستان کې په دې وروستیو لسیزو کې په فیسبوک فعالیتونه ډیر شوي دي. نارینه او ښځینه ورنه ګټه اخلي او اکثره خلک ورته لاسرسی لري، خو لکه څنګه چې ښځې په افغانستان کې په نورو برخو کې د تاوتریخوالي تر ګواښ لاندې دي، په ټولنیزو رسنیو کې هم په امن نه دي پاتې شوي. په خاصه توګه په فیسبوک کې هم د تاوتریخوالي ښکار شوي دي، خو دا ډول تاوتریخوالی دوی د جسمي پلوه نه ځپي، بلکې د دوی روح او شخصیت ځپي. کومې ښځې چې په فیسبوک کې په خپل نوم اکاونټ لري او خپل عکس کاروي، د مغرضه کسانو له شره اکثره نه ژغورل کیږي. د دوی عکسونه کاپي کیږي، په نوم او عکسونو یې جعلي اکاونټونه جوړیږي. دغه مغرضه کسان له دغه جعلي اکاونټ نه خپل پوچ تبلیغات د ښکار شوي ښځې په نوم خپروي، چې دا چاره له مانوي پلوه د یوې ښځې حیثیت له منځه وړي او د خلکو په ذهنونو کې د هغې په وړاندې منفي فکرونه او نظرونه پیدا کوي. له دې ګواښ سره ډیری هغه ښځې مخ دي چې په ټولنه کې پیژندل شوي او د یوه محبوبیت خاوندان دي. شکریا بارکزی چې په هیواد کې یو پیژندل شوی څیره ده هم له دغه ډول استونزو سره مخامخ شوی ده. اغلی بارکزی د عمل غندی او د هغې په نوم د جوړو شوو اکاونټونو په اړه داسې وایي:
د بیلګې په ډول باندې زما په نوم د شکریا بارکزی په نوم څه تاسو په عربي الفابت باندې ولیکئ حروفو باندې او څه هم په انګلیسي باندې تاسو وینئ چې شل پنځشتنه اضافه اکاونټونه راځي، چې متاسفانه هغه ټول جعلي اکاونټونه دي. زما اصلي اکاونټ بیخي په هغه کې نه راځي، او په هغه اکاونټو کې تاسو وینئ چې حتی ځینې اکاونټونه یو لکو نه اضافه خلک هغه تعقیبوي، هغه مطالب لولي، او کوم مطالب چې لیکل کیږي هلته یا ویل کیږي متاسفانه هغه زما نه سیاسي نظر دی نه شخصي نظر مې دی.
هر هغه څه کسم وکارول شي ګټه لري، او کنا سم وکارول شي زیانونه لري. دومره زیانونه چې ان کله کله د یو چا د ژوند بڼه بدلولی شي. پښتو کې متل دی وایي: څو پورې چې رښتیا رسیږي درواغو به کلی وران کړي وي. ډیوه نیازی چې په رسنیو کې یوه پیژندل شوې څیره ده هم د دغې بې عدالتۍ نه سر ټکوي چې د نامعلومه مخالفینو له خوا یې په وړاندې د جاګلي اکاونټونو جوړولو له لارې شوي دي. هغه زیاتوي چې په دغو اکاونټونو کې داسې خبرې او کړنې خپرېږي چې د هغې له فکر نه کاملا خلاف دي. نیازی په دې اړه زیاتوي:
په سوشل میډیا کې زما فعالیتونه مخ پر وړاندې لاړل، همغه چې یو تعداد خلکو زما پر نوم باندې جعلي اکاونټونه جوړ کړل. کله چې زه پارلمان ته کاندید شوم لنینګرار ولایت، نو حریفانو هم زما پر نوم جعلي اکاونټونه جوړ کړل چې زما د فکر او زما د سوچ خلاف لیکنې کولې. همغه چې زما د پاره ډېرې زیاتې ستونزې راولاړې کړې، زما پر نوم چې کوم جعلي اکاونټونه جوړ شوي ول، له هغې نه تر دې چې اسلام دین ته پرې توهین وشو، خلکو هغه سکرین شاټ کول او بیا یې په خپلو اکاونټونو خپرول چې زه هلته کاندید هم ومه. خلکو یو ډول غبرګون وښوده چې دا زما لپاره ډېره ستونزمنه وه، او ما به خپل هغه کوم اکاونټ چې زما و هغې نه به زه بار بار لایف راتلمه، او خلکو ته به مې پوسټونه کول چې زه هم دغه یو اکاونټ لرم، دا جعلي دي، دا زما پر ضد کارول کېږي، حریفان دي نور. خو هغوی چې د تعلیم او شعور کچه لوړه ول، هغوی پوهېدل.
په ټولنیزو رسنیو کې د ښځو ځورول ډېر تر سترګو کېږي. اکثره فعالې ښځې له دغو ستونزو سره لاس او ګریوان شوي دي. شکریه چې د ځوانانو راډیو خبریاله ده هم له ورته ننګونې سره مخامخ شوې وه. هغه ګمان کوي چې د دې په نوم جعلي اکاونټ د پوهنتون ټولګیوالو یې جوړ کړی و چې بیا یې مخه ونیول شوه، خو هغه بد خاطره یې تل په یاد پاتې ده. شکریه زیاتوي:
زه د پوهنتون په دریم صنف کې وم چې زما په نوم اکاونټ جوړ شوی و. زما په نوم زما همصنفیانو ته، زما استادانو ته، او د ادارې نور چارواکو ته مسجونه کېدل. ان تر دې چې زما په نوم لیکنه کېدې، شعرونه پورته کېدل هغه اکاونټ نه.
دا چې ولې ځینې خلک د ښځو په وړاندې دغه ډول تاوتریخوالی کوي، دوی د دغه کار په کولو سره څه ترلاسه کوي، او کوم کسان چې په دې ډول کارونو لاس پوري کوي د ارواپوهنې له نظره په کوم رواني حالت کې قرار لري؟ دا به د ارواپوه استاد شرف الدین عظیمی په خبرو کې واورو.
د ښځو په وړاندې هر راز او ډول تاوتریخوالی او بد چلند، که هغه په خواله رسنیو کې، که د اکاونټ جوړولو په ډولي، که په هر ډولي، څو انګیزې یا دلایل لري. اول خپله د ښځو د ضعف ټکی ده. یعنی ښځو دا خلکو ته ویلي دي، دا یې کورنیو هم ورته ویلي، خپله ښځو ورته ویلي چې موږ ته دا د ضعف ټکی ده، او کله چې زموږ عکس زموږ په نامه اکاونټ جوړیږي نو موږ ځورېږو، بس عکس العمل ښیو یا حساسیت ښیو. دا خپله دې لامل کېږي چې خلک دغه د ضعف ټکي په شکل واخلي او ښځې پرې وځوري. بل فکری او ذهني ضعف ده. یعنی ډیری خلک، له بده مرغه وایم چې په افغانستان کې، له فکري او ذهني اړخه هغه حد، هغه فرهنګ، هغه پوخوالي ته نه دي رسېدلي چې هغوی راسي او د مقابل لوري درایت ته احترام وکړي. بل ټکی ښځه تابو کول دي چې زموږ په ټولنه کې تابو ده. ښځه له ښځو د خپلوانو نه ملاتړ هم د دې لامل ګرځي. ښځې معمولا چې له داسې قضایو سره مخامخ کېږي، کورنۍ حمایت نه کوي، کورنۍ مراجع هغوی ملامتوي. حسادت، غصه او خخم رخه هم کېدای شي د دې لاملي، اما ډیر ځله د مانیا او سادیزم ناروغي هغه خلک چې مانیک ناروغي لري سادیزم ناروغي لري د خلکو زورولو نه لذت اخلي خوند اخلي او دا ناروغي ولري په دغه کار معمولا لاس پوره کوي
د خوځو زورول او له خوځو سره تاوتریخواله که په هر بڼوي جرم بلل کیږي او په وړاندې د افغانستان په جزایی کوټ کې هم داسې مادي شتون لري چې له مخې تورن کس په جزا محکومیږي خو دا چې په واضح توګه دغه کس د څه ډول مجازاتو مستحق دی دا به د یوه حقوقي کارپو پوهندوی محمد یوسف فرید په خبرو کې واورو
په حقوقي لحاظ د هر چا شخصي حریم مسئول دی څوک چې د چا په شخصي حریم کې تجاوز کوي د جزایی کوډ موادو په اساس هغه سړی مجرم او د مجازات وړ دی هغه څوک چې د چا اک د چا تصویر ژغ د رضایت نه پرته د کمپیوټري او یا مخابراتي سیستم په وسیله چې فیسبوک هم د هغه یو جز دی هلته پخشي نشروي چې دا سړی ته مادي او یا معنوي ضرر رسیږي د جزایی کوډ د اتش پیتمه ماده پر بنا دغه سړی په متوسط حبس محکومیږي
ټولنیزې رسنۍ د مخابراتو وزارت لخوا څارل کیږي خو د متضرر کس د شکایت پرته په خپل سر اقدام نه کوي په دغه وزارت کې یو برخه د سایبر سکیورټي په نوم فعالیت کوي چې دا او دیتا ورته موضوعاتو ته رسیدګي کوي زموږ همکاري بګمی جبرخیل هم په دې اړه د مخابراتو وزارت له وایند سید حامد منصور سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته را بولم
منصور صاحب کا پسر کې دارا ته وایاست چې د جالی فیسبوک پانو مخنیوي د مخابراتو وزارت لخوا تر کومې شونې ده او که شونې ده بیا د تورن کس سره د وزارت سره ډول چلند کوي
بلې نورې جانې مننه تاسو نه بالکل په وزارت مخابرات کې د سی یو ډپارټمنټ شته ده چې سایبر سکیورټی نومیږي نو هغه کې د سایبری چې کوم موضوعات دي چې د انټرنیټ مسله وي نو بالکل هغه کې مونږ کولای شو چې د فیک آی ډی چې کوم دی دا پیدا کو خو د دې لپاره چې یو کس شکایت کوي نو دا یو فورمه لري فورمه طی مراحل کیږي بیا هغه نه پاس شاکی چې کم کس دی یا کوم کس شک کړی دی چې زما اکاونټ فیک جوړ شوی دی یا دغه نو مونږ دغه فیک اکاونټ ځکه چې سایبر سیکیورټی د نور یو شاخه دی چې افغانستان کې خوشبختانه شته دی همداسې مونږ ډایرکټ کنکشن انډیا سره لرو چې بیا مونږ هغه آی ډی چې کوم دی انډیا ته لیږو انډیا بیا دوی خپل ریسرچ کوي چې دا کوم ځای نه جوړ شوی دی په کوم موبایل نمبر یا ایمیل آی ډی نه جوړ شوی دی دا پیدا کیږي بیا مونږ ته راپور ورکوي کله چې مونږ ته ورسید بیا مونږ د عدلي قضایي یا ارګانونو سره شریکو چې دغه موضوع ده البته د نه مخکې چې مونږ قضایي او دغه ته لاړ شو هغه کس ته راپور ورکو چې تاسو د دې کمپلین په اساس دغه گزارش ده اوس که تاسو کولی شي عدلي قضایي ته لاړ شي او که دغه راپور یعنی دغه گزارش تاسو ته قناعت بشته نو بیا تاسو کولی شئ چې همدې سره قناعت وکړئ بیا دغه صلاحیت ده چې آیا دا ادای حیثیت کوي سرنوالی ته ځي یا بل ارګان ته ځي دغه خپل د چا خبر مرزي ده چې هر څه کوي خو البته مونږ وزارت کې دا سیستم شته چې مونږ یو فیک آی ډی کولی شو چې پیدا کړو مننه سب
مننه ښاغلی منصور
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ د خبرونه چې د مخکخو خزو په نوم د جالي اکاونټونو جوړولو ته ځانګړې شوې هم دومره وا تر بیا د خدای پامان
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتله کیږي
ځانګړي مرکه
مهمان یاست
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر هغه زبر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
وګاوریدونکو سلام. خبره دې ته ورسیده چې بندیان خپل ځان آزادوي او له بندي خانه تښتي، خو د ځینو آزادولو ته لوی جرګه غوښتل کیږي. او سړی حیران پاتې سي چې دا څه روان دي. د خبرونې په پیل کې مو د تیر اختر د میوې له یوې کیسې خبرو.
د اختر ملمانه خو به لا نوی پاتې
شرم دی، نږدې شل ورځې کېږي چې اختر تیر سوی. ته وایې چې اوس هم پاتې وي؟
ولې پرونی وډله نه و راغلي؟ ویلي چې لا اوس د تاسې د اختر مبارکۍ نوبت را ورسېد.
دغه خو رښتیا وایې، دا ځینې خو ډېر بد عادت لري. په اختر کې به یې له لاسه نه کېږي. بیا چې هر وخت زغې میوې او کلچو ته وشو، وایي راځئ چې د پلاني کره د تیر اختر مبارکۍ ته ورشو.
چې د لوی اختر میوه پاتې ده که نه؟
او له اختر هم ډېریږي، کمه خو مو را نه وړه.
ته خو یو ځل را واخله چې وی وینم. ورته سودا مې ده.
ته سودایی یې؟ وپیروتې، ته ورشه هغه له اختره پاتې میوه را واخله.
ښه مورې،
له اختره پاتې ده؟
هو، له اختره هم پاتې ده. او هغه موږ او تاسې چې له کورونه راوړې ده، هغه مې هم ورسره ګډه کړې ده.
دغه ده مورې، چېرته یې کېږدم؟
دغلته دی، د پلار په مخ کې کېږده.
اوهو، دا خو ښه ډېره ده. که خراب نه شي آینده نوروزی مو هم کېږي.
نوروزی څه کوې؟ د نوروز کوزې ته به یې موساتو.
والا، دا دې هم ښه خبره وکړه.
ته څو جیبه میوه پکې خالي کړه؟
وایم ښځې خدای مې د غاړه نه بندوي، اته نه جیبه به مې راوړي وي.
پنځه شپږ دسکوله خو ما هم پکې واچوله.
دا څه وایې ښځې؟
رښتیا وایم، ما چې درته ویل چې د اختر لپاره یو ښه لوی دسکول راته راوړه، خو د همدې لپاره مې درته ویل چې د خلکو له کورونو نه میوه پکې راوړم.
څه بلا ښځه یې؟
ولې، د تا بلا میرمن نه یم که څنګه؟ د اختر په ورځې چې د واسکټ جیبونه را باندې لویول، لکه چې زه نه پوهېدم.
ګورې، ما هم پکې اچولې ده.
رښتیا؟
و
زنو، د چا لورې؟
پلاره، ډېره ده، لږې خرڅوو نه؟
نه لورې، ډېرې خبرې مو په مخ کې دي. ښه، اوس دا ووایې چې څنګه مو راپټوله.
لومړی ته ووایه چې تا څنګه را پټوله.
ما خو به چې د کور خاوند په څه شي پسې د باندې ووت، نو ژر به مې له هر شي یو یو موټه په جیب کې واچول.
مونږ هم همداسې کول، خو که به د کور میرمن ونه وتله، نو پیروته به مې په مخ کې ورکړه، او بیا به مې زر زر میوه په دسکول کې واچوله. چاشک هم را باندې ونه کړ.
لا چې خوشحاله بم و چې ښه میوه م وخوړه.
او څو رنګه رنګ لنډې مو اورئ.
سبا مې بیا کډه باریږي، دانوی کور ته پی شکل کومکړم. دانوی کور ته پی شکل کومکړم.
بنگ با بنگ با بنگ بنگ.
رشوت پتلو راتلو زیاتیږي، پنن سبا چې د کارونه زنډوما. پنن سبا چې د کارونه زنډوما.
بار بابا با بین بین.
د ماو تا چې پی واده وا، هغه ځای تېر او رزار خور چور کړی و نه. هغه ځای تېر او رزار خور چور کړی و نه.
بنگ با بنگ با بین بین.
د کمپاینونو یار دې زه وم، وای 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 وای. مشاورین دې ځان ته نور نیول دینا. مشاورین د ځان تنور نیول دین
بنگ با بنگ با بنگ بنگ
د اخری مصر د داوی د مامورینو به زیات نشی ماشونا د مامورینو به زیات نشی ماشونا
بنگ با بنگ با بنگ بنگ
یو د بلور پسی وی د دو سر حکوم جوړ نشو کارونا د دو سر حکوم جوړ نشو کارونا
بنگ با بنگ با بنگ بین
او د خبرونې په پای کې مو د دوړو او ګردونو له مسول سره مرکه درته کړې ده. که یې واوري له ډېرو رازونو به خبر شي.
صاحب کلمړی ځان رو پیژنې؟
زه خټپاخان دوړن د دوړو او ګردونو چارو مسول.
د دوړو او ګردونو د چارو مسول؟
هو. ولې په تعجب کې شوې؟
یعنی چې په ښار کې د دوړو او ګردونو د پیدا کولو مسؤلیت د تا دی؟
د پیدا کولو نه، د ورکه کولو مسؤلیت یې زما دی.
پوه نه شوم
چې د ښارونو دوړې او ګردونه لومړی کم او بیا په کلي ډول له منځه یوسو.
آیا دا به امکان ولري؟
ولې نه، چې ښه پریمانه ډالر وي د هر څه کولو امکان شته.
مثلا دوړې او ګردونه به څنګه له منځه یوسي؟
داسې ماشینونه به ورته راوړو چې د ښار ګردونه او دوړې په یوه کش را ټولې او لکه د برقي جارو یې خپلې خېټې ته واچوي.
داسې ماشینونه شته؟
ولې به نه وي، حتمان شته.
صاحب ته لیدلی دي؟
نه، ما نه دي لیدلی، خو باور لرم چې وي به، ځکه چې د هر څه لپاره ماشینونه جوړ شوي دي. د دوړو او ګردونو د کشولو لپاره به هم جوړ شوي وي.
نو تر هغو چې هغه اخلی او راوړی څه به کوئ؟
تر هغو به ماسکونه اغوندو، د موټر شیشې به نه کته کوو، او همدارنګه د کورونو او دفترونو کړکۍ به نه وازوو.
دا خو به تاسې کوئ، دغه غریب ښاریان به څه کوي؟
د هغوی سږي ورسره اموخته دي، معافیت یې ورسره حاصل کړی دی. زه خو ویرېږم که هغه د دوړو او ګردونو د کشولو ماشینونه وي او رایې وړو او د ښار دوړې او ګردونه پرې پاکړو، غریبو ښاریانو ته ورسره ساتنګي پیدا نه شي.
ولې؟
ځکه چې د هغوی سږي او مرۍ له دوړو سره عادت شوي دي، او کله چې هوا پاکه شي نو سږي او مرۍ یې له پاکې هوا سره حساسیت پیدا نه کړي.
په دې کار کې هم شک نشته، خو رئیس صاحب دا راته ووایه چې اوس یوازې خپل ځانونه له دوړو ساتئ او که کوم بل کار هم کوئ.
دا څه وایې؟ مطالعه کوو، ریسرچ کوو، په فیسبوک کې لګیا یو، مفید کومنټونه لیکو او د نورو مفید کومنټونه شیر کوو. هر هغه شی چې د هیواد او د خلکو په ګټه وي لایک کوو یې. له دې نه علاوه په دفترونو کې خپل منځي بحثونه لرو، مثلا د ملي وحدت په فعالیتونو چې لا تر اوسه نه ښکارېږي غږېږو، نړیوال موضوعات مطرح کوو او هره ورځ میټینګونه نیسو.
په میټینګونو کې په څه شي غږېږئ؟
په میټینګونو کې په دې غږېږو که د دوړو او ګردونو د کشولو ماشینونه وی او رایې وړو، نو لومړی به یې کار د ښار له کومې نقطې پیل کوو. که زورورو چارواکیو راڅخه وغوښتل چې لومړی د دوی د کورونو او باغچو هوا ور پاکه کړو، نو څه به کوو؟ یا دا چې هوا لومړی لږ ښته پاکه کړو او که یې له پاسه. دغه ډول مختلف احتمالي حالات تر څېړنې او بحث لاندې نیسو.
په دې برخه کې نور ریاستونه او مراجع هم شته که نه؟
نه، د دوړو همدا یو ریاست دی، خو له دې سره موازي د دودونو ریاست، د خټو او چکړو ریاست، د خاورو ریاست او د خزلو ریاستونه هم په کار لګیا دي، او ټول په یوه ډېره ښه فضا کې په پوره هماهنګۍ سره فعالیت کوي.
د تا په ګمان چې د دغو ریاستونو په موجودیت کې د دوړو، دودونو، خټو، خاورو او خزلو په مقدار کې کمی راغلی که نه؟
هو، ځکه چې د دغو ریاستونو رئیسان، مرستیالان او نور غټ مامورین او قراردادیان د کار په وخت کې نام خدا ښه پیسه‌داره شوي دي، او هر یوه په یو نه یوه کوڅه کې کور یا بلند منزل جوړ کړی دی. نو که یې نور څه نه دي کړي، دومره خو یې ضرور کړي دي چې خپل کور ته کوڅه ورپخه کړي، او همدغه کار د دوړو، خټو، خاورو او خځلو په مقدار کې د پام وړ کمی رامنځته کړی.
نو هغه د دوړو ماشینونو به څنګه کیږي؟
په انټرنیټ کې پسې ګرځو چې پیدا مو کړو، خامخا به یې لوړو مراجعو ته د اخیستلو پیشنهاد وکړو.
نو تر هغو به مفت ماشونه اخلئ؟
ورک دې شي دا ماش، د ژبې ترک مو هم نه کیږي چې د پروژو اخیستلو تمه نه وای، همدا نن به دې هم دلته نه وای لیدلی. بېرته مې د خپلې ژوندې ماشین فعاله و.
Oh, my God.
دغه خبرونه ننګار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ او یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 401، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.